د مشال ډیو پرونو کې د خپل قربای سلامونه مني. وخت شوه 3 بجې. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تاسو ته یو نوې موضوع به نیخ پنې غو معلومات درکول. اسلام آباد او هغه د بلاول بکو د سوګند پورته کوو په اړه باندې. خو تر هڅه مخکې ورزو ملي حمزاده تا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه باندې کې
لیکون ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. لاهور های کورټ د پنجاب گورنر ته امر کړی چې د نو منتخب اعلی وزیر نه د حلف اخستو لپاره ګامونه پورته کړي. په کراچۍ پوهنتون کې د پرونی حملې د پلټنو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې ده. او د روس د انرژي دولتي کمپنی وایي چې د اروپای ټولنې دوه هیوادونو باندې په مکمل ډول د ګیاسو رسد بند کړی. تفصیل: لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما تا امر کړی چې لنو منتخب اعلی وزیر حمزہ شہباز نه د سوګند تخصتو لپاره اقدامات وکړي. عدالت دا پنجاب گورنر ته د سبا پورې وخت ورکړی او ویلي دی چې د حمزہ شہباز د حلف اخستو عمل دی یقیني کړي. عدالت پرون د کیس اوریدنې وروسته فیصله محفوظه کړې و چې نن سهار یې واوروله. نن د لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی په مشرۍ د کیس اوریدنې وروسته په تحریری فیصله کې ویل شو چې یا خو دې د صوبې گورنر خپل له حمزہ شہباز نه حلف واخلي او یا دې خپل استازي وټاکي. لاهور های کورټ ویل د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفی وروسته له 15 ورځو راهیسې په صوبه کې کارونه د فعال حکومت بغیر روان دي. عدالت ویلي چې د شاباز شریف په لوړه کې د ځنډ لپاره لپلمو نکار اخستل کیږي چې د جمهوری اقدارو او د آئین ضد کار دی. حمزہ شہباز د اپریل په 14 په 199 ووټونو سره د پنجاب اعلی وزیر منتخب شوی، خو په هغه وخت کې گورنر ورسخه لسوګن تخصتو انکار کړو. وروسته حمزہ شہباز په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړو. په کراچۍ پوهنتون کې د حملې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د دفتر لخوا نن په یو جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کمیټې مشري به ډی آی جی کوي. په کمیټې کې به د کراچۍ د مشرقي برخې او د ملیر د سیمې د پولیس چارواکي هم شامل وي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دغه تحقیقاتي ډله به د پلټنو پوره کولو وروسته اعلی چارواکو سره معلومات شریکوي. د ترهګرۍ د مخنیوي څانګه او رینجرز به هم په دغه کیس کار کوي. پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي حمله کې د دریو چینایي نو په ګډون څلور کسان وژل شو او څلور نور کسان زخمیان شول. د پولیسو په خبره 14 د پونتون د کنفیوشس انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز په گاډی شوی و. د پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې و. دغه ډلې رسنو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې برید یوې خزه کړو. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامون د سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر مفتی بشیر وژلې دي. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال ریډیو تویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې پیل کړي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مخکخ مولانا ضیاء الله جان ویلي چې تر دې مخکې هم د دوی یو شمېر مشران وژل شوي دي، خو تر اوسه په پیښو کې ککړ کسان نه دي نیول شوي.
باغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي وکړو چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو، د اوسه پورې داسې تسلی بخش جواب دی موږ ته نه دی راکړی، نه پکې داسې پکنډه کړ شوی.
د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. وړاندې د اپریل په 14 د جمعیت العلماء اسلام فی یو غړی کاري شفیع الله هم په یوه 14 کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو جدا جدا پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون څلور کسان وژل شوي او دوه زخمیان دي. د میرانشاه یو پولیس چارواکي محمد عمر خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې د هسوخیل اوسیدونکي او په بل یوه حمله کې په خوشحالي سیمه کې دوه کسان وژلي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیس والا زخمیان شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژلی دی. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د روس د انرژي دولتي شرکت گازپروم ویلي چې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو بلغاریا او پولند ته په مکمل ډول د ګیسو سپلای بند کړي. گازپروم نن په بیان کې ویل چې د ګیسو رسد بندولو لامل دا دی چې دغو هیوادونو ورته په روسي کرنسي روبلو کې د پیسو ادایګي نه ده کړې. په دې سره پولند او بلغاریا د اروپای ټولنې هغه لومړي هیوادونه وګرځېدل چې په یوکرین د روس د یرغل وروسته ورباندې ماسکو ګیس بند کړ. پرون پولند او بلغاریا ویل چې گازپروم ورته خبر ورکړو چې د اپریل 18 به ورباندې د قدرتي ګیسو سپلای بند کړي. نن په بیان کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د ګیسو د رسد لپاره د پیسو ادایګي باید په روبلو کې شوې وي او دا معلومات یې په وخت ټولو ته ورکړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې ملي امیرزاده وړاندې کول او سم راځو لومړی موضوع ته اوریدونکو لګښې په مخ کې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری هغه د وفاقي وزیر په حیث سوګن پور سکر لنموړي د پاکستان ولسمشر عارف الوی سوګن واخست. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې لخپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت مست ټلیفون پکر خري. ترخان صاحب ستړي مشي او ک دغه پړه باندې زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي، مننه بوي.
نو څنګه تاسو ذکر وکړ چې بلاول بوټو په مرکزی کابینه کې هغه د وزیر په حیث باندې اوس غنن حلف واخیست او صدر عارف الوی په دغه موکه باندې هغه ته سوګن ورکړ او په دغه دستور کې چې په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې وشو وزیر اعظم شهباز شریف مو د اسف زرداری پلار د بلاول بوټو پلار اسف زرداری هم وو، د پیپلز پارټي نور خلک هم وو، او وړاندې ویل شو چې بلاول بوټو به د بهرنو چارو یعنی خارجه وزیر به وي په نوې کابینه کې. دا فیصله خوړاندې شوی و لیکن بیا دغه حلف نو شوی کله چې نهر وزیرسته د شهباز شریف د حلف نه کابینه حلف اخستو، او ځکه چې د سی ویل شي وو چې د پیپلز پارټي خپل مسکم په دې باندې لا مشورې روانې وي. دویم دا چې پیپلز پارټي غوښتل بلاول بوټو په خپل باندې چې هغه په ځین شیانو باندې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره هم خبرې وکړي. بیا دنت تر او 13 ورځ بیا د پیپلز پارټي د تګوند شو د مرکزی کمیټې او د مشرانو او هغه کې بیا د منځوي ورکړي شو چې اسف زرداری چې بلاول بوټو دی د وزیر په حیث باندې حلف واخلي. نو دغه داغه د عہده خلانه اعلان شوی، البته د وړاندې چې کوم د وزیرانو تقسیم شوی وو نو په هغه کې د بلاول بوټو د پاره د خارجه وزیر یادونه شوی و، او یو خبره به بلمو کوم چې دا وخت د پاکستان چې کوم وزیر مملکت ته د خارجه چارو ناغم هینا ربانی کړ د پیپلز پارټي ده. نو تاسو ویل شم چې اوس خارجه وزارت د پاکستان چې دی هغه د پیپلز پارټي ته په مکمل توګه ورکړی شوی دی. وزیر به هم دا غوي او چې کوم وزیر مملکت یا نائب وزیر دی هغه د پیپلز پارټي ده.
سما ترخان صاحب کلن ټو کې زموږ ګردونکو دا هم و چې دغه څومره مهمه خبره ده د پیپلز پارټي د پاره او د پاکستان د پاره.
ګوره دواړو لپاره مهم ده، خارجه وزیر یا خارجه وزارت هغه یو څو مهمو وزارتونو دی په پاکستان کې چې اکثر کمیادیږي، لکه کورونو چارو یا دفاع به یادې ده. خو دفاع خیر غرنګ اوس وزیر سره دومره اختیارات نه وي، خو دغه د کورونو د بهرنو چارو وزارت بیا د مالی وزیر دغه رنګ ته تعلیم وزیر نو دا هغه مهمه چوکۍ ده. دویمه ده چې د پاکستان کوم خارجه پالیسی ده نو هغه خو اکثر بیا لکه د وزیر هغه باقی په ډېر زیات رول وي، او یو مشکل پاکستان کې خوشتا خو ټول خلک مني چې د سیاسي مشرانو یا د سیاسي حکومت په خارجه پالیسی باندې بیا دومره زیات هغه اختیار نه وي. دغه یو مشکل پاکستان کې مخکې پیدا شوی. تاسو ګورئ اوس عمران خان اکثر چې وینا کوي نو دا هغه نن هم چې هغه لاهور کې وینا کوله خپلو ملاتړو ته نو پاره کې هغه د خارجه پالیسی بیا ذکر وکړه. هغه اکثر په جلسو کې دا ذکر کړی چې د پاکستان خارجه پالیسی د نظر چې آزاد نه ده پاتې شوی، او کله خو پکې د هندستان نو بهرال خارجه پالیسی خو یو چیلنج وي، او بیا دا خو پاکستان د چیلنجو ډیر زیات دي. امریکا سره اړیکې خراب دي، تعلقات خنه دي، هندستان سره تعلقات تقریبا مکمل ختم دي، افغانستان سره په دې وروستو کې ډیر زیات کشیدګي ده او یو تناو دي په تعلقاتو کې. نو بهرال یو مشکل دی خارجه وزارت کومه کتی شي، ځکه چې بلاول بوټو خو د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه کم عمر خارجه وزیر دی. نو په کتی شي څنګه دغه چیلنجونه شي دي دا د دې مطلب څنګه د دې حل کول کوشش کی تعلقات افغانستان سره انډیا سره خبره ده، بیا د چین د پرون چې واقع شو د چین بینونو راغلي. نو بهرحال امریکا په تعلقات بیا مهم یو مشکل لوب کتی شي څنګه د پدې دغه مشکلات له کول کامیابیږي کو څنګه.
سم ډیره زیات هم نه اساس نه ترخان صاحب بو تاسو معلومات در کول چې بلاول بټو سرداری د پیپلز پارټي چیرمن هغه د وفاقي وزیر په حیث باندې سوګن پور څخړې دی، او دا وروسته له هغه د چې په 11 اپریل د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړل شو د عدم اعتماد تحریک په ذریعہ باندې. نو د هغه وروسته په 11 اپریل باندې شهباز شریف د نوی وزیر اعظم د پاکستان هغه وټاکل شو، او له هغه وروسته بیا د هغه کابینه غړي هم سوګن پورته کړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو په کراچی پونتون کې د شوی جنمګی برید د پرټن لپاره تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوی. پرون په کراچی پونتون کې په جنمګی برید کې درې چینایي او یو پاکستانی وګړي وژل شوی دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوی هم دي. وژل شوی چینایان استادان وو چې په کې دوه خزوی د پیښې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې. پر دې اړه مو لگا شی بمخ کې په کراچي کې خپل خبريال نیاز علي خان سره خبري کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو
چې په کراچي په هنتون کې دننه کم ځانمرګي بریچ شوی دی چې باغ کې د چینایي وګړو په ګډون سلور تنه چې کم دی وجلې شوی او سلور تنه نور هم ټپيان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړي دي. د دغه لپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کم دی یو تحقیقاتي یا پلټونکو کی کمیټي جوړه شوې ده. د سی ټی ټی چې کم ډي آی جی د دلتا په کراچي کې مشر دی دا په مشرۍ کې د پنځو رکنی کمیټي چې کم دی جوړه شوې ده او دوی خپل پلټنی هم پیل کړی دي. او بیا پرون د بریتنا یا د دې دماکین رستو چې کوم تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړي وو هل ته خپل شواهد یا سيزونه چې کوم دې جمع کړو نو دا وخت هغه په کراچي کې د فورنزیک چې کوم لیبارټري د یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کوم لیبارټري دا نو هغه ته هم د فورنزیک ته پاره او د ډي ان ا د پاره چې کوم دې لیګلی دي. معلومه ده چې څنګه چې الته کوم سي سي ټي وي کیمرې لګیدلې وي چې په هغه کې دا پته لګی چې یو مېرمن چې کوم دې حل ته ولاړه دا او بیا ګاډي چې په کوم وخت هم دا سنټر ته دنده ننوځي نو په دغه ټیم کې چکم دی دا دماکوشي چې په دې کې دا کسان چې کوم دی جوبلو او مرګ چې کوم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټي بیا هم خپل چې کوم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه چې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې دغه بریټ چې کوم دی ذمہواري منلې دا او د خپل بریټ چې کړې دی دا غي نو هم خپور کړې دي نو آیا ته دا ګوري چې دا بریټ چې کوم دی دې کړې دی یا نه دې کړې. د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچي یونیورسيټي کې ګورو چې الته چې کوم دی ټول زده کړې چې کوم دی بندي یونیورسيټي چې کوم دی بند شوی دا خو د سحر راهسي الته چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي او هغه د پورا یونیورسيټي نه صرف تالاشالي مختلف سنټر چې کوم دی هغه چې کوي الته چې کوم دی سرچنګ شروع دي هیڅ مد الته قسم الته چې کوم دی د سازانو د پاره یا چې کوم واړ دي سټډنټان دي الته زیاده غوي تګ را تک چې کوم دی تړلې دي او لګ مخ کې چې کوم دی د کراچي یونیورسيټي رېجستر دا هم چې هغه د حکومت سره
نزلی دا هم را تو وی چه د سند حکومت څو د ریز مخ ته راغله دي په خاص توګه د یونیورسيټي د امنیت پړه باندې
په کراچي کې چې کوم دي دا ډون به بریټ دي چې په چيني وګړو باندې شوې ده د دې وړاندې هم داسې بریدونه شوې دي. بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دي کم بریټ شوې و چې هم د ډلې مجید بریګیډ یا بي ال ایچ کوم دي داغه ذمہواري منلې و نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی مهمند هغه سره زمنګ لیدل شو نو هغه دا وی چې موږ ته خدای تړ سو انټيليجنس معلوماتو چې چاینیز باندې چې کوم دی حمله کې دي شي البته تی خبرې اعلان وا چی په کراچي یونیورسيټي کې بدننه کیږي او یا بد چې کوم دی یو ځانمرګي بریټ دی او په دې کې چې کوم دی یو مېرمن چې کوم دی دا کار کوي هغه د دې لپاره سکیورټي سخت کړی دا د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاینی وګړي وو چې هغه به زده کړی کوړي یا د هغه کورنۍ چې په کراچي یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي پروند دې پیښې رستو هغه ټول حکومت سن چې کوم دی دا اغه ځینې رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي هوټل دی یا زین دی نو اغه ځای ته چې کوم دی بوتل شوی دی د دې پیښې رستو یو بل سی سی ټی وی فوټیج کوم دی مخه تر غلي دي چې په هغه کې داله دیکيږي چې دا ځان مګن کې بریج چې کومه مېرمنې خړې دي هغه د دې بریج لږه شبوړان دي یو بل مېرمنې سره چې کوم دی هم دغه ځینې لږه فاصله کې خبري اترې کوي نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو په هغه منیم پلاټنی پیل کړی دي او دغه د پاره بیګا په کراچي په هنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل له الته هم یو چاپه وهل دا خو تر اوسه پورې د کراچي یونیورسيټي انتظامیا د دې چاپه پاره یا پولیسو بیا چې کوم دی سنډي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دي یا غزنه اذان سره سوړی دي ویل کیږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چا چې د دې سره خبرې اترې کړې دي هغه پاتې کېدله.
مشال لړوتا وګستی تاسو ته نیاز علي خان معلومات درکو کراچي پونتون کې چې پرون کوم ځانمرګي بریچ شو د هغې پړه باندې اوس راځو یو بل موضوع ته خپل کې ورشان د مخلو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اودونکو پرو مخام د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې یو مشر مفتی بشیر وجل شوی. د دې غونډې یو امیر مولانا زولا جان ویلی چې د مفتی بشیر له چا سره دښمنی نه و، بلخو پولیسو ویلی چې د پیښې پلټنی پیل کړي. د مفتی بشیر د وجنې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل شنو سره زیاره کوي.
د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر او د قومي سیملې د پاره په خوانه کاندید مفتی بشیر د نامعلوم تنانو لخوا وژل شوی. د واړه ماموند تانې سچو نیاز محمد مشال ریډیو ته د اپریل په 20مه سهار وویل د پیښه د شپږم اپریل په ماخام شوی چې پکې مفتی بشیر د نامعلوم موټرسایکل سورو لخوا په ډزو وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلوم تنانو په ضد قانوني رپورټ لیکلی دی او د وژل شوی مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 13 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکي د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمی چاو دنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه ته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا زیولا جان مشاد رډیو ته د اپریل په 26 ماخام وویل د دوی د ګون غړي د ډېرې مودې راهسه هدف کیږي.
د کلن چې د حالات خراب شي وي د 2008 نه دا چې په تسلسل سره زمونږ څومره مشرانو د ګلشیر مولي صاحب د مامون دو بے سید الله مولي صاحب په ربی قاری صاحب مولانا محمد فاضل صاحب د قومي اسمبلی امیدوار مو مفتی سلطان محمد صاحب بیراغی نورستو مولانا عبدالسلام صاحب چې زمونږ د انصار اسلام د ټول پاتا سالارو دا غی نورستو وسته شپږ مشت مخ کې دا غی بل یو ورو د مفتی سلطان محمد صاحب دیاس قاری صاحب چې زمونږ دا غی د یونټ امیر مو یا وسه د تیرشی ورځو کې د مونږ بلی او ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کو. وسه د غبل پیښه نن چې کوم استاسو مخې تراله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګون غړی او په تیرو بلدیاتی ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوارو د نومبر په 22 په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سور وژل. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنان لخوا وژل شو. مولانا زیولا جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شو غړو قاتلین دی ونیول شي، خو تر دې وخته د یوې پیخي قاتل هم ونه نیول شو.
هغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي و چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو. د اوسه پورې داسې
نو موږ زیاته کړه د ګوند څومره غړي چې وژل شوی قاتلین کې نامعلوم دي، خپل شخصي دښمنۍ نه وي.
د باجوړ د پولیسو په وینا
چې د پیښه ځای ته پولیس ټیم ورغلی، تفتیشي افسرانو پلټنې پیل کړي، خلا هم د دې پیخي قاتلین نامعلوم دي، نو ځکه هم د نامعلوم تنانو په ضد قانوني رپورت درج کړی دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ سه وسرزو یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د سواب ضلع ولسوای چې په روانه میاشت کې دغه ضلع په بیلابیل سیمو کې په لزګونو ځوانان د تشدد په پیښو کې وجل شوي. د تیر څه مودې رئیس د دې وجنو د مخنیوي په مخه د سواب سیاستوالو مخابرو مشرانو مدني فعالانو په ټولنیزو پاڼو د پرامن اوسېدو د زغم پیغامونه خپرول هم پیل کړي. دا چې د دې وجنو تر شا څه وجوهات دي او انتظامیه د مخنیوي لپاره څه کوي، تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د سوابې ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وجل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار، په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاری او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دې وجنو شمیره د 500 زیاته ده.
یو خو به دغه فکتور دی چې آبادی ډېره شو او بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. بل دا چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې، دلته نشئی مواد چې کوم دي نو هغه ډېر زیات شوي دي او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده تلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړه شوي دي په دې ډګر کې، 50 په ټوله سوابې ضلع کې، 50 په دې روژې په دې میاشت کې.
د رسنو د راپورونو له مخه د اپریل په 14 په یو ورځ کې د سوابې ضلع په اسماعیلا، سپینکانی، یار حسین او غنی چتر سیمو کې شپږ کسان وجل شوي چې پکې په اسماعیلا کې وجل شوي دوه ورونه وو. د دغه وجونو تر شا وجوهات نه دي په ډاګه شوي، خو د سوابې یو مدني فعال حمزوی یوسفزی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تر شا لوی وجه عدم برداشت یاد کړو.
دلته کوی لکه په دې هفته کې دغه یو نه چې تمه ده په دغه کې په یو ورځ کې هم دغه خپل منځي مسالې ستونزې
خبر ورسره ونشوي بل خو د صوابۍ تحصیل نوی منتخب شوی ناظم عطا الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه راغلم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ و په دې سلسله کې، او په دې کې هغه ما ته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دا چې د زنانه لکه د عزت په نوم باندې مړ کیږي، زم ورپسې دا چې 10% مړ دي چې د زړو دښمنو تر کبله کیږي، بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافا واقعیات د ډاډ ورسي هغه ډېر کم واقعیات دي. هغه ما ته دا فکر راغلل هغه وی چې زه د صوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو غونډه کول غواړم، او چې دا کول غواړم چې پای کې زه غیب د ټول فکر کړم چې دا د سس د وجې د مړی کې.
تحصیل ناظم عطا الله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاش کې دا شمیره تر 300 پورې ده. د دې په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په صوابۍ ضلع کې د نشې موادو پر ضد د مسلسل کمپاین تر څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند حلو دلو زمينه برابرول، او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکرې دود رامنځته کول ضروری دي.
مشال لډیو ته غوږ سیم مجید بابر تاسو سره راپور وړاندې کوو چې په صوابۍ کې د مختلفو پیښو پر مهال د کسانو د وجل کېدو پاړه اوس راځو یو بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلیت انتخابات کېدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات یو قبلیتي په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنو کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو ښځینه نماندانو ته د ټکټ ورکړه د نش برابر پاتې شوی، خو په دې راتلونکو بلیتی ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوریت غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندید د خلکو پام ځان ته اړولې. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی او ستاینه کړې. زموږ همکار بورول کاکړ له دې کاندید او د هغې له پلار سره غږېدو دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتی انتخاباتو کې که څه هم د شزو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو شزو ته ټکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د شهر په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشة اسلم په نامه انجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشة اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلق ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلق ته شعور بیدار کا، بلخصوص نه خوانده خواتین او دای هیلت کم چي پرابلم او دا پارزه کار وکم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجہ دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشة اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځنګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډیر ښه اقدام اخستې دي چې د خپل علاقې مسائل او کم چې هیلت پرابلم دی، د تعلیم مسائل دی، د اوبو مسائل دی، داس ډیر انګنات مسائل دی.
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیري ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلی پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وسي.
مورول کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته هلته د صوبې د سیلګرۍ څانګه ادا کوي چې هلته کې یو شمېر سیاحتي پروژې پیل کړي دي. بلخوا د سیمې خلکو بیا له حکومت غوښتي چې هلته سړکونو جوړېدو او نور تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرحه چینواری وړاندې کوي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډ کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایي پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سوارې په خیبر کې سروې کړې او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کرے دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیٹی شوی دو او وسرا یو نور داسې علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زبې دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خولي نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست سټوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخي ځایونه دي.
محمد شفیق پردای وایي چې پخوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ کوي. هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې یره هغه چالو شي دوباره و هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایی مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. پاغه کې مختلف قسمه مونږ ویل شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیره زړه رخکون کې مناظرې مخې ته پکې راتلی شي چونکه ډیر خولي موسمونه لري د جمی واور لري پوړي کې بشینوار لري غرونه لري ابشارونه لري او بلري او بیا د ټولو نه پرته کوم ګورو د خلکو مهمان نوازی دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونږه سرکونه ول جوړو بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوي جوړ شي تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزینو هغه پورې الته خلک زینا نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشي داغه سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدلی شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت نو کا په دې حواله سره کارو شلو نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تروسه ټول 160 ځایونه په نخښه کړي او د تبا د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترنو لاندې
د
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کراچی یونیورسيټي کې د اپریل پر 14مه نیټه 14 کې څلور کسان وژل شوی ول چې پکې درې چینایي وګړي ول. له پاکستان آزادی غوښتونکو ناقانونه وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې داوا کړی چې حمله د دوی یوې شجنه ځانمرګي بریدګری کړې ده. د ډلې د مبینه بریدکوونکو تصویر هم خپور کړی او نوم یې شاری بلوچ عرف برمش یاد کړی دی. په پولیسان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو وجې څه دي او د دې به د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو وبخشي. د پاکستان او چین پر تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه وي دا او نورې پوښتنې په بحث کې چېړو. میلمانو مو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیا چارو پو رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکي سید علي شادي. رفیع الله کاکړ سی په سید علي شادي تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسې سید علي شادي. کاول پیل تاسو کو د حملو د زیاتوالي ځکه چې موږ داسې لیدلې چې په بلوچستان کې د فوج یا امنیتی ځواکونو او د بلوچ وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه، خو دا فکر کېدی چې دا د ډېری لاندې کچې یو قسم جګړه ده. خو په دې وروستیو کې مو وینو چې حمله زیاتې شوي او د زیاتېدو سره سره بڼه او شکل هم بدل شوی دی. د دې ساسو په خیال باندې د دې وجه څه دي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا چې ما په فکر سره حمله چې کومې دي هغه کمی سوي دي، زیاتې سوي نه دي. البته چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي د هغو هغه طریقه کار حکمت عملي چې ده هغه ډېره بدله شوې ده. یعنې تېرو وختونو کې که په 2008 کې نه کې لس کې بیا د 2010 کې دي په کوټه ښار کې د بلوچستان ایالت چې کومې نورې علاقې وې په دې کې به د روزانه پر بنیاد باندې دلته به تښتونې کېدلې، هدفي وژنې به وې، د بمو چاودنې به وې. دا واقعیت بیخي ډېر زیات وو. خو هغه د لاندې کچې وو هغه دومره زیات چې کوم نړیوال یا انټرنیشنل میډیا ده د هغو په زیاته توجه نه وه. اوس صورتحال داسې دي چې واقعیت چې دي هغه ډېر کم کېږي، لیکن د هغو امپیکټ اثر ډېر زیات وي. لیکن تاسو که وګورئ نه ګورئ داسې دي چې په بلوچستان کې چاینیز اول وار نه دي په نقشه سوي په پاکستان کې. که په تیرو وختونو کې ته وګورئ دوه واره چاینیز چې دي هغه په ګوادر کې په نقشه سوي دي. اول وار په 2003 کې په نقشه سو چې درې چاینیز انجینیر شو هغه ووژل شو، او د دې سره سم بیا چاینیز شو په 2008 کې دا په هب کې یو برید باندې وسولو. د دې سره سم بیا تاسو ولیدل په چاینیز کونسلیټ په کراچی کې، سټاک ایکسچینج په کراچی کې، د دې سره سم پی سی هوټل چې کوم پرل کانټیننټل هوټل په ګوادر کې، او بیا د کوچی سرینا بلاست، او بیا د دې سره سم دالبندین کې او دالمرګ بریټ وسو. نو دا چې دی چې اوس چې کوم بلوز بلتل غشتون کې دی، یو سلوال چې کوم تنظیمونه دي هغه خپل حکمت عملی چې هغه بدل کړه
شدید تبذر اعظم. او که سید علي شاه سي اجازه راکړي زه به رفیع الله کاکړ ته تور سم دغه حکمت عملی به زه بیا تاسو پښتم چې حکمت عملی څنګه بدل کړي ده. البته سوال زما مراد دا و چې تاسو ولې چې په خوا ډیر زیاتې حمله وي بیا په منځ کې داسې وخت راغی چې د دې کچا کم سوا او اوس بیا مشته زیات ریپورتونه راځي. رفیع الله کاکړ سي تاسو په خیال باندې دا سید علي شاه سي کوم خبر او کاتي د حملو زیات سوي نه دي بلکې کمی سوي دي، خو د حملو چ کم نویت دی هغه ډیر زیات اثر کوي. تاسو په خیال باندې تاسو له دې سره اتفاق کوئ؟
ډیر مننه. زه خو دا وینم چې د حمله چې دی په داسې وخت کې د حملو لکه شاه صاحب چې وایي د دې په فریکوئنسي کې خو داسې ډېر فرق نه دی راغلی. د حملې به په خوان کېدلې د طریقه کار کې فرق راغلی دی، او زه دوه وجه وینم چې دغه برته زیاتې شوي دي، یا د طریقه کار یا د شدت زیات شوی دي. اول خدا کې دا تیر درې څلور کال کې یا په دا تیر شل کال کې دا کانفلیکټ ډیډ
لاک
کمال ختمېدای نشي، او دا سنیک سنیک یو جنگ و دا به جاری و. نو دا د بلوچ وسلوالو ودا سی پوزیشن ته ورسېدل چې دوی په دا پوسو چې ریاست هم مړ سیریس نه اخلي او موږ هم تر دا شي ځان نه سره سوي. نو هغه د خپل
د اندرونی فکر وکي نو یو خو هغه سره متحد شو دا غو په پات کې اتفاق راغلی دي او بل اگر ولاړ شو په طریقه کار کې ویني په شدت کې یو سیړی یو زنا بالا وختل داسې طریقه کار ته چې ولاړو چې هغه کې د دې په دا محدود وسایل کې هم امپیکټ او اثر زیات شي نو یو خدا بدلون راغلی دویم دا د افغانستان د صورتحال سره تعلق لري هغه دا رنګه چې یو په داسیر درې څلور کال کې د طالبانو د کابل د نیونګو مخ کې چې دلته پر د بلوس وسلوالو د راجک د مرګ بعد ډیر حمله وشوه ډیر بلوس وسلوالو دغه بعد فکر وکړي چې افغانستان وزمر د پاره محفوظ ځای نه دی نو موږ به متبادل بندوبست کوو نو د طالبانو د افغانستان د نیونګو مخ کې د خپل ځان د پاره متبادل بندوبستونه کړی وله نو هغه د نن دې په کار ورځي او دویم دې دا کړی وو ځوینز ما په خیال دا یو اثر سعودي چې ترڅو پر امریکا په افغانستان کې ولا په داخته کې تر یو لیمټ زیات بدامني د امریکای په ګټه کې نه ولا نو امریکای یو ټک ساتي پر دا تمام ځای ملکو چې هغه په یو لیمټ کې د نه نه وسی زدا هم اندیشنه لرم چې د امریکا ولاړ او چونکی امریکا ناراضه ده خو آباد ده د پاکستان سره امریکای و داخته ته لکه ایران لکه انډیا دې ملکو ته هم دا میسج ورکړی دی چی مطلب تری پوس واس پاکستان پوسو په خوا چې څنګه امریکای یو لاس پرې شي وو د امریکای غلاس لري رسونو هغه هم و د امچایه ملکونه په خوا کې احتیاط کوي هغه احتیاط ما په خیال وسمه
مننه نه رفیولا کا کړ چې تاسو زین ډور مهم ورخونو ته اشاره وکړه سیدل شاه سپ تاسو خبره کوله او بیا ما پمنس کې سوال بل رفیولا کا کړ چې ته یوړی تاسو ویلې چې د دوی په طریقې کار کې بدلون راغلی هغه طریقې کار یعنی تاسو څنګه ویني ځکه تاسو د جګړه لتیرو شلو کلو څاري او مختلف مرحلې راغلي دي او په دې مرحلو کې حکمت عملیانې بدل شوی جنگي نو تاسو ته یعنی دا نوې طریقې کار یعنی د دوی په دې جنگ په باندې کې څنګه بدلون ښکاری
زما فکر سره چې دا کوم نوې طریقې کار دي دا ډېر خطرناک دي ځکه د میډیا ریپورتونو تاسو هم ریپورت کړی دي چې میډیا هاوسز دی هغه ټول ریپورت کړی دي چې دا اول ځل دی چې یو شذینه چې دا هغه د مرګ بریټ کوي هغه چاینیز سرګټ کوي او هغه شذینه چې دا هغه د تعلیم نه دا هغه زولوجیک څه دا هغه ډیر هایلی کوالیفاید ده
تعلیم یافته ده
او په چانو مور ده نو دا ډیر غټه د تشویش خبره ده دا شی موږ په بلوڅو انټرنسي چې دا په دې کې نو لیدلې دا د مرګ بریډونو تاسو لیدل چې هغه به یا داعش کول یا القاعده کول یا طالبان کول یا بوکو حرام کول یا د دنیا کې نور د سچتنه د اسلامي تندروي چې کوم تنظیمونه دي هغه به کول نو دا په اول ځل موږ دا وینم چې بلوس لارنګ کوي تیر وختونو کې خدای سمو د بلوس څخه په تیر شل یا یو سکال چې ما کوم کور کړی ده نو دلته بری اکثر براول لیدل کم دا انوایس ایکسپلوسیو ډیوایس آی ای ای سی دی دا بومان
چاو دې دن کې موادو
او چاو دې دن کې مواد چې په هغه باندې به سکیورټی فورسز شو هغه په نقش شکل یا کم دا حکومت نږدې خلکو هغه په نقش شکل نو دا شی چې آی ای ای دا به سی ډیر زیات دا کولو ډیر بوکټیو کې چې کو څارو نو دا څه ځای نو یا په کوم شهر کې کډو کدا چې به وځي هدف دې د چې کوم وژنی وي هغه دې زیات به دا شی چې دا ډیر کم او د دې سره سم به دا څه کېدل خاص کر په ډیر بوکټی کې یا په کولو کې یا په مکان کې چې الته به ایکسچینج اف فایر کې دی یعنی د فایرینګ په بدل په هغه کې به څوب د ګمیل له خاصه کسان چې هغه په کوم څه د دې سره سم چې کوم بلوس بلته مشتون کې هغه په کوم څه دا چې احتیاط موږ لیدل لیکن دا د تیرو درو کلو سره یا څلور کلو سره چې زور ته کوم لکه مخې چې ما ذکر تاسو وکي او ظاهره د سټاک ایکسچینج باندې د کراچي د پاکستان د دنیا ډیر غټ شار دی اوس په کراچي کې حمله کول چې دا په خپل یو ډیر غټ سوالي نشان دی په کوټه کې کول یا په خوځدار کې کول یا په کولو کې کول یا په ډیر وخت کې کول دا ډیر ګران کار نه دی او دومره زیات استعداد زیاتول چې هغه په کراچي کې یو حمله نه ده دوی حمله نه دي درې حمله نه دي بار بار دا بریدونه کیږي نو زما په فکر سره دا یو حکمت یم لیدل دا یقینا
ریاست او ریاست ادارې چې دی هغه اشاره کړی دی.
مننه ډیر سید علی شاه صاحب، هم دې ته به راځو چې ریاست او د ریاست ادارې یعنی د دې د مخنیوي لپاره آیا هم زړه حکمت عملی خپلې کا هغه د پاره هم ځینې نوې حکمت علی ښکاری چې موږ د کوم دغه ځګورو رفیع الله کاکړ سے بل سوال دا دی لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب ول تاسو هم د بلوڅو دغه لټریچر کتابونه هم دلته اوسي او تاسو ویني دا هر څه تاسو په فکر باندې بلوڅو یو ارتر دی لمخه ځانمرګي برید وکي او بیا اوس د شزینه پکې د دوی دا داوا د چې موږ شزې کړی دا دغه تاسو ته یعنی د دغه بڼه خپلول دا تاسو ته ډیر نوښکاری دا یعنی کیسه کم ځای ته ځي کم طرف ته روانه ده؟
زه یقینا د شدې چې ځانمرګه حمله کړې ده دا خلص به حیرت خبره ده، خو نور ماته دا چې ډیر پدې کې عجب خبره ښکاری هغه په دا پتیر پنځل کال کې کوم وګورو د بلوس چې کوم د کمپرسپی سیاست په پاره کې شیدو ډیر غټ کردار ادا کړی دی، بلکې چې دا مین سټریم کم کمپرستان په پاره کې چې تر ټولو سخت ډیر موقف والا دی، ریډیکل ایلیمنت دی هغه کده بیا سو ریډیکل ایلیمنت دی هغه کده ګوندو پر لیول هغه کې د انجنو او د شوزو ډیر زیات شمولیت په هغه کې ولو.
نو خو رفیع الله کاکړ سے یعنی تاسو دې مهمه خو دې کې خو زیاتره یعنی شوزو کې شمولیت کړي هم وی خو هغه به په سیاسي حواله وی د جنگ ډګر تتلل مورچې ته قتل حمله کول دغه په کې نوې رجحان تاسو ته نشکاري؟
بالکل په دې کې ریډیکل سیاست زړه خبره ده، لیکن لکه داسې چې وایي چې دوی په خپله د مورچو ته ځي یا ځانمرګي کوي دا نوی یو نوی کیسه ده، خو د دې بنیاد چې دی هغه هغه ریډیکل سیاست په اتفاقي کې د تیرو پنځلس کلو څخه خاص طور پر دغه د میسنګ پرسن د بدرک خلکو کیسه چې شروع شوله د دې سره د دغه خلکو بچانی کورودانی دارا مخته چوي او بلوچ سړي چې دی هغه پر فرنٹ لائن د بلوچ ریډیکل سیاست لیدرشپ په تیر دولس کال
په لومړي صف کې سیاسي مبارزه شروع کړه. ہاں من نہ ڈے رضا ذرا اعظم رفیع اللہ کاکڑ سے سید علی شاہ سے اس داغا چکم پیش سوے دا زکا چی تاسوم وای سر رفیع اللہ کاکڑم وای چی داغا یو دا حیرت یا داغا خبر پا یو لحاظ دا چی یو شز چی داغا جانمار گی برید کوی یا باقاعدہ دا جنگ میدان تا دانگی سوال دا دی چی دی خپل عام بلوچستان ستاسو سرناستې پاستې کوي چې وار لمخه مثال لا درکه کسانو مسلې دي ټارګټ کلینګ دي او دادي هغه ته بیا زراسم خو سوال دادي چې د ریاست لخوا ځخه یا د امنیتي دارو لخوا ځخه چې په کوم انداز باندې د بلوچ وسلوالو د وهلو ټکولو د پاره کم اقدامات یا حکمت عملی وا هغه بدل سوي د کنه هغه زړه په زړه تاسو ښکاری نشو نشانی سوي؟
دا یقینا ډېر مهم سوال دی کاکا صاحب. زما په فکر سره چې ورته ګورم د تیرو شلو یو ویشت کلو څخه تقریبا تاسو خپله ذکر وکړئ چې موږ د دې صوبې سره د مختلف واقعات رپورټ کوو، د ګورنمنټ چې کوم اکشن وي هغه هم رپورټ کوو، د دوی چې کومې کاروایانې هغه هم رپورټ کوو او بیا ورته ګورو د ډېر نږدې څخه موږ دا شیان وینو. بلوس چې کوم بالکل غوښتونکي دي هغه خو د خپل حکمت عملي چې ده هغه یې بدله کړې ده، لیکن دې سره چې زه د ریاست یا د ریاست ادارو ته یا حکومت که د ایالت وي که د مرکز دی چې څه ادارې دي و دې ته ګورم د دې په پالیسي کې ماته څه بدلون نه ښکاره کېږي. هغه داسې دی چې دوی داسې کاسمیټیک مطلب چینجز کوي، کاسمیټیک پروګرامز کوي، هغه داسې وي چې دوی یو سکول ته ولاړ شي، یو کالج ته ولاړ شي، یو یونیورسيټي ته ولاړ شي. دوی د پاکستان چې کوم واکداران دي، لوړ رتبه چې کوم کسان دي، هغه داسې خبرې اوري چې هغه د دوی د مزاج مطابق وي، ډیسنت وایسز، یعنی د اختلاف چې کوم غږونه دي هغه دوی نه اوري. هغه مثال که زه خبره کوم که ته خبره کوې، ما خو تا خپل پر دې ډیفنسیو وي چې یاره اوس ما خو تا څنګه په ده باندې ځان ومنو چې وروره ته خبره زه د دې ملک د دې صوبې د دې ټولنې خیر لپاره کوم، زه دې لپاره نه کوم زه د چا سایډ نه اخلم. خو دلته که ته د اختلاف رایې دې خلک تا ته د شک په نظر باندې ګوري، نو تر کومه حده پورې چې ستا سوال دی تر اوسه پورې ریاست چې دی هغه خپل طریقه کار چې دی هغه نه دی بدل کړی. دلته خبره داسې ده، یعنی که ته وګورې تیر وختونه کې مشبه ذاتی طور دلته ریپورټول یا قتل نواب اکبر خان بوکټیش باندې ونزمر دا خیالم چې شاید د مرګ بعد څه نه امنیت راشي ولې چې داغه تر دې د ټوپکو کسانو ډېر زیات کسانو سره وو هغه ولاړې لمنځه خو امنیت نه راغلی د بالاچ مری واقعې وسوله داغه سبا هم امنیت نه راغلی بیا تا ویل د غلام محمد ولاله منیر وش پسو تربت کې دا هغه واقعې وسوله نور دا چې دې د دې چې کوم بالکل غشتون کې د دې کمانډرانو په یو ډېرو واقعاتو کې مړه سلو څوک څنګه سلو څوک ورک سلو دا چې موږ اول ما ذاتی طور ایز ریپورټر دا خیال و چې دا د دې سبا په شاید امنیت راځي لیکن معاملہ دا فکس کیږي او بیا چې یو هیومن نیچر دی کاکر صاحب زده په دې کې که څه وګوري که د دوو کسانو سره جګړه شي نو یو را ولاړ شي بل ووایي هغه ځار شي هغه خوښ شي نو زما په فکر سره انساني فطرت دویم وار که دا سړي مقابله وکړه نو دریم وار خو بیخي نه راپورته کیږي بلکې پر دالانه ورځي ولې چې هغه وایي دا سړی بیا ما وایي بیا ما ځوروي ما پریشانه کوي اوس دلته که د بلوس ایشو ته وګوري دا پنځم وار چې په دې سبا کې په دې ملک کې د بلوس چې دي هغه توپکان اخیستي دي پنځم وار چې هغه توپکان اخیستي دي هغه ته ختلي دي مزاحمت کوي د دې معنا دا چې دلته یو ډېره سیریسه مسله موجوده ده اوس خبره دا چې دلته چې کمنټري هغه پین کلر زور کوي د درد ختمولو ګولۍ خوري ډایګنوس خو ده یعنې چې کوم
علاج تاسو په قاعده علاج نه
پین کلر زور هو یعنی هغه صحیح علاج سي هغه کې نو دا هغه په نتیجې باندې چې دې حالات ورځ په ورځ خرابې دي په پین کلر باندې چې دي هغه ژوند نه کیږي دا یو ډیر ښه مشکل دی
مننه سید علي شاه صاحب هم راځم رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې د پاکستان د چین پاکستان اقتصادي راهداري د سی پیک ته او بیا پکې په ترتیب سره سید علي شاه صاحب یاد کوي چې له 2004 مزاخه بیا تر اوسه پوری د کراچي پوهنتون پوری د چینایان چې دی هغه په نشه کېږي او اکثره وسوال بلوچستان د دې ذمہواری قبلوي آیا دا په دې باندې چینایان کوي چې چینایان دلته د بلوچستان په سیمه کې دغه پرمختیا کارونه وړي په دې وجه دا او کستاوس په خیال باندې دوی نړیوال خبر جوړوي دنیا ته دا احساس ورکوي چې نه موږ ختم سوي نه یو موږ یو یعنی کم اړخي ساس په خیال باندې بلوچستان سوال ګوري چې کوي دا کار
ما په فکر خدا دواړه ارخونه مهمه دي خدا اول اړخه ډیر ضروری دي هغه د دې چې د بلوچستان وسلواله موقف د دې چې د پاکستان ریاست هم دالته نه پریږدي چې هغه ازمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د وشته می پیړی یو استعماري قوت دی نو دا چین چې دی نو چین دی وای دا هغه د امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو وشته می پیړی دی هغه غټ جدید شکل دی نو چین د ریاست ملګری دی دا ازمر سایل او وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی بلکې چې دا د نواب بوکټی د شهادت مخکې دا په مکران کې چې دا دغه شروع سو نری ټکو ټکو هغه وخت شروع سو هغه هم پاره کې اول ټارګټ د بیا هغه وخت هم د چین کسانو لکه شاه صاحب چې ول انجینیر د ټارګټ کړو نو بنیادی موقف خدا دی لیکن بدی کې دا اړخ بالکل ست چې دی په شار کې چینی عمله دی وی تلور درې کاسې لیکن دا چینایي د چین خلګې په دایم ټارګټ کوي چې بین الاقوامي لیول دی یو دا خپل مسله راپورته کول غواړي چې د دنیا و دې خواته متوجه شي
شاوزدی کې رفیع الله کاکړ صاحب زبی اعظم سید علي شاه صاحب ته سوال دا دی چې نو په دې حساب باندې کدوې دا حمله کوي او دا فکر کوي چې دوی چین پازابوي او چین لدې ځای اوزي اقتصادي پاکستان د چین راهداري دی یا نور پروژې دی پر مخ یو نسی آیا دوی په دې کې بریالي سوي یا کامیاب کېدای شي چې دا چین لدې سیمې ځخه وباسي او غنور لدې پروژو ځخه خلاص واخی کنه او پاکستان او چین نورم سره نږدې کی چې دوی سرکوبي یا دوی نور وې رفیع الله کاکړ سره جواب راکړي تاسو تر اعظم سره رفیع الله کاکړ سره مرحبا
زما په فکر خو دې په دې کې یو محدود کامیابی حاصل کوي چې واصل کړي هم دا هغه دا ده چې د چین د داخلي سیاست چې داغو بنیادی کم کور مفادات دي مهمه مفادات دي داغه څو هغه نه پر شا ځي نه هغه پرېږدي خو داغه علاوه کده چین د پچنت وو چې ترقیاتی کارونه په علاقو شاوخوا کې داغه سبا هغه لاس واخی داغه سبا لږ پر شا شي نور دا چې غټ دغه په دې کې بدلون نه راځي چې هغه به دا پرېږدي یا یو شی ضرور کیږي
مزید ملیٹرائزیشن به وشي په دا خطه کې په داسمه کې خاص طور پر په بلوچستان کې مزید دلته د فوج د اف سی د دارنګ ادارو ته یو ځای ورکول چې هغه به نور زیاتیږي په غټ تعداد کې به دا غو چوکیانې جوړیږي ملیٹرائزیشن به زیات
شا ډیر مهمه نقطه دا او زه دې ته به راځم بیا هم سید علی شاه صاحب ستاسو په خیال باندې خپل عام بلوڅ چې دا حمله سوي دا بلوڅان چې دی هغه چې دی جنگ حصہ نه دی هغه اوس کومې داسې ویری تاسو ته یعنی دوی ښکاري چې دوی هغه ویره ښکاره کوي چې د انجلۍ د حمله وروسته یا دا رنګ حمله وروسته پر دې عمل کې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ سی وایي چې دلته به نور هم ملیٹرایزیشن یا د پوزیټوب کوم عمل دی هغه به پراخ سي یا زیات سي یا شدید به سي په ممکنه توګه نو په داسې حالاتو کې عام بلوڅ کته اوس خبرو سر کړی وي د کمی ویری سره مخامخ دی
خیال زما فکر دا چې د روسي هغه ډیر پریشان دي پریشان او دې باندې دي خاص کر وستانم ولیدل چې د اسلام آباد څخه یو سټوډنټ دی هغه پورته کړی دی او د دې سره سم په لاهور کې په کراچي کې اسلام آباد کې یو پنجاب کې نور شهرونه دي په دې کې خاص کر د لوستون کې د کشاج نه دي کناري نه دي پلوس هغه ډیر زیات پریشان دي او بیا دلته په کوټه کې د بلوچستان یا نورو علاقو کې چې کوم یعنی عام بلوچستان دي هغه په دې باندې پریشان دي ولې د دې سبا چاته زیاتیږي کاروایانی زیاتیږي چوکیانی زیاتیږي نور مسلمان خلک ک ریاستی دي ک غیر ریاستی دي ځکه چې دې په تعداد کې اضافه کیږي او دا چې زیاتیږي دا د عام بلوس د پاره ډیره د تشویش خبره ده یعنی شل کاله مخکې که ته ولاړ شې بلوچستان کې یا په کوټشار کې نه دومره زیات چک پوسټونه وو نه دومره زیات وسلوال نہ سرکاری کسانو نہ غیر سرکاری کسانو د ریاستی او نہ غیر ریاستی او اوس بیا د بیسیک ریاست یعنی کته چې بل کې کته یو ځای ته دی یعنی خلک خپل کور ته ځي هغه هم ډیر پریشان دي په دې ټول صورتحال کې چې دی اگر عام بلوچ ډیر زیات پریشان کوي دي اگر په دې باندې پریشان ته وي چې اوس بیا په داسې صورتحال کې حساب کتابوم ډیر کم سي وزاره د امنیت راځي نو بیا به د ټوکو چې کوم کسان دي دا هو تعداد کمیږي په کوم شهر کې چې کله امنیت وي خلک د اسوال پورته کې چې یار څه ته پاتې دا چې پوسټونه چې دا باید ختم شي اف سی باید بلال شي لیکن کله چې دلته امنیت خراب شي نو بیا صوبایي حکومت یعنی د نواب رئیسانی حکومت را ولار شو چې کوم وخت دلته پر هزارو پیډونو یا اسی د بلوچ انسان سي چې هغه هم ډیر زیات و د نواب اسلام رئیسانی ګورنمنت را ولار شو هغه خپل دا فیصله وکړه و اف سی د پولیسین پاورز ورکړ د پولیسو پاورز ورکړ نو د هغه سبا د داتې امنیت خو ارزي تو راځي لیکن دا چې دی چې پر روان وخت کې یعنی په هغه کې بیا د دې اثرات چې وي هغه ډیر خطرناک دي خلک ډیر د تشویش سره مخامخ دي هر ځای چې کیږي خلک درول کیږي خلک د مشکل سره مخامخ دي
مننه سید علی شاه صاحب رفیع الله کاکړ صاحب خپل د دې حمله ورسته د تازه حمله ورسته واسم د بلوچ د کم وسلوال دي د دې بڼه بدلیدل په دې انداز کول خپل د بلوچ کم سیاسي پارټیاني دي چې هغه په وسلوال مبارزه باندې یقین نه لري او هغه باقاعده د پارلیمنت حصہ دي د پاکستان حکومت سره ملګری دي او په ملک کې صوبای خود مختاری غواړي حقوق غواړي کاغه د سردار اختر منګل بلوچستان عوامي نېشنل پارټي دا کاغه بیا نېشنل پارټي د ډاکټر مالک بلوچ دا غو د پاره د تازه حمله او دغه د نوې چې کوم یو پدیده شروع شوی ده دا څومره غټ چیلنج دی د دوی لپاره
ډیر مننه دا غو د پاره یقینا دا ډیر لوی چیلنج دی او هغه د دوو جانو ترمنس په ساو دی او نه په خپل هغه د ډیر د زړه سوی وړ دی هغه په دادي چې یو طرف بلوس وسلواله پر دې الزام لګی چې تی د پاکستان په پارلماني سیاست کې برخه اخی هغه جایز کوي هغه ته جواز او دوام ورکوي لیکن تی د بلوس دروسه یو بنیادی مسله د پارلماني سیاست په لار نه حل کړي او دا خبره څه به بنیاد خبره نه ده په دې کې ډیر وزن شته بلوس ځوانان چې دې په ټوئیټر په بیسو کې برخه اخلم هغه ټول د نیوکې پر کوي بل طرف ته چې دی ریاست ریاست اختر منګل وو ډاکټر مالک لا نه دی قبول
یعنی فواد چودھری د دې سره د غداری الزام پر لګیا او د محب وطنی ثبوتونه جن غواړي نو ریاست دې منی نه او سلواله هم نه منی چې تا د ریاست څنګه دوام او جواز تا ور کړی دی نو زه خو وینم چې دا غو د پاره مشکلات نور زیاتیږي پر روان وخت کې په دلوچی سیمه کې خاص طور پر په مکران کې کوم پرسته سیاست د پاره زای کمیږي دوا ماډل سیاست د پاره به زای زیاتیږي یا به وسلوالو د اعلی نظر ټایپ مبارزه یا به د سرفراز بوکټی رنګه ماډل چې بالکل پرو استابلیشمنت سیاست کې دغه بلوڅ کوم پرسته چې هغه خپل د حقوقو خبر هم کوي په پارلماني او سیاسي جدوجہد په لار کې دا غوستون دي او مشکلات زیاتیږي هغه دې به خو هم نه دي پام
ډیر ډیر مننه رفیع الله کاکړ سیب وختوم دومره ولی او سید علی شاه سیب تاسو د دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته شو وخت او شر وزرته غواړم
ډیر مننه
ډیر مننه خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدلې په کراچي پونتون کې د اپریل په 14 نیټه 14 کې څلور کسان ووژل شو چې په کې درې چنای وګړي ول له پاکستان نه ازادي غوښتن کې ناقانونه وسوالې لې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې دا داوه کړي چې برد دوی یو شزینه ځانمرګي بریدګری کړي ده او د ډلې د هغې تصویر هم جاری کړی دی په پاکستان کې په دې وروستۍ کې پرمنتی ځواکونو چنای وګړو بریدونه زیات شوی پښتنه ده چې بلوڅ وسوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو لاملونه څه دي او د دې په پاکستان او چین پر تعلقاتو په تیر بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه کېدای شي دا او پښتنې مو له ملمنو ځخه اوریدلې چې په کې ملمنو په کوټه کې د سیاسي او پرمختي چارو په رفیع الله کاکړ او خبريال او څېړونکو سید علي شاه بحث هم په دې ځای پاتې رسېږي عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي ته پامان